tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
سلامونه ستړي مشي نن چهارشنبه د 2025 کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده د چنګاښ د میاشتې له 28 نیټې سره برابرېږي تاسو د ایس بي ایس پښتو څخه د نن ورځې لنډ خبرونه اورئ وروسته له هغې چې یوه سپکه الوتکه له ټاکل شوي وخت سره سم د موریو هوایي ډګر ته ونرسېده پولیس د بیړنیو حالاتو خدماتي ډلې ایس ای ایس او د طبیعت ساتنې کارکوونکي د نیو ساوت ویلز ایالت د سویل په لرې ساحلي سیمه کې د یاد هوایي ډګر شاوخوا سیمو پلټنه پیل کړې ده نن د سنووي ویلې په سیمه کې د څو ادارو له لورې د ځمکې او هوا له لارې د لټون عملیات بیا پیل شوي دي تر څو یاده الوتکه او پیلوټ پیدا کړي ځکه پولیس شک لري ښایي پرون په یاده سیمه کې سقوط کړی وي د ویکتوریا ایالت یو طبي او د ژغورنې هلیکوپټر هم د سیمې ته استول شوی د یادونې وړ ده چې نن په دغه غرنۍ سیمه کې د واورې د ورښت وړاندوینه هم شوې ده د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلی وایي هغه افغانان چې د برتانیې د یوې لویې معلوماتي تیروتنې له امله د هیواد ته انتقال شوي د دې ډېر احتمال نشته چې د طالبانو له لورې له ګواښ سره مخ وي د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې د برتانیې د دفاع وزارت لخوا د زرګونو افغانانو شخصي معلومات په 2022 کال کې افشا شول د برتانیې حکومت یوه طرحه جوړه کړه تر څو دا افغانان د هیواد ته راولي په دې طرحه باندې له 4 میلیارد ډالرو څخه زیات لګښت راغلی د یادو افغانانو څخه ځینې هغه کسان ول چې د افغان جګړې پر مهال یې د برتانوي ځواکونو تر څنګ جګړه کړې ده دغه معلوماتي افشا د یو داسې ستر قانوني امر په اساس پټه ساتل کېده چې د دې امر له کبله تر څو ورځو وړاندې رسنیو ته د راپور خپرولو اجازه نه ورکوله ښاغلی هیلی وایي چې دای اوس د دې امر په لرې کولو سره د حکومت د کړنو لپاره ولس ته ځواب وینه او شفافیت بیرته راګرځوي ملګری ملتونه او امریکا د اسرایلو له هغو هوایي بریدونو اندېښمن دي چې تېره شپه په سوریه شوي او له دواړو خواوې غوښتي چې د دې پراخېدونکې شخړې مخه ونیسي تېره شپه په پلازمینه دمشق له برید وروسته لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي د اسرایلو پاوځ وایي دا برید د یوه عرب لږکي قوم یعنی دروز د ساتنې لپاره کړی که څه هم د سوریې حکومت له دغې ډلې سره اوربند اعلان کړی و د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی چمتو دي له هغو ټولو خواوو سره همکاري وکړي چې د سیمې د ثبات غوښتونکي وي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د اسرایلو د برید له امله او هم د دروز لژکیو د مذهبي ځورونې د راپورونو په تړاو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده په تیرو 4 ساعتونو کې د اوکراین په دونیس سیمه کې له یوه خونړي برید وروسته د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی چمتو دي چې له روسیې سره د سولې د نورو خبرو لپاره کښېني د دونیسک سیمه ییز چارواکي وایي دا برید هغه وخت وشو چې نیم تنه چاودېدونکي توکي د جګړې کرښې ته نږدې په یو بازار او تجارتي مرکز او په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي له برید 2 ساعته وروسته د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي دغه پیښه وغندله او دا یې د روسیې لخوا یوه ویرونکې او بې معنا ترهګري وبلله د روسیې پر حکومت چې له 3 کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېل دی د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو لخوا فشارونه زیات شوي تر څو دا جګړه پای ته ورسوي ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که د سپتمبر ته 2 مینیټې د سولې هوکړه ونه شي نو پر روسیه به سخت بندیزونه ولګوي د آسترالیا لومړي وزیر انتونی البنیزي چین ته د خپل دویم رسمي سفر په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د نرمې ډیپلوماسۍ له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي تېره شپه انتونی البنیزي د چین د چندو په ښار کې اعلان وکړ چین به د دویم ځل لپاره د آسترالیا د اوپن ټینس سیالیو لپاره د وایلډ کارډ لوبغاړو ځانګړیو سیالیو کوربتوب کوي نوموړي زیاته کړه چې ورزش کولی شي خلک سره یو کړي ښاغلي البنیزي به نن ورځ د چین په جنوب لویدیځه برخه په سیچوان ولایت کې تیره کړي او هلته به د نړۍ مشهور د لوی پاندا د نسل روزنیز مرکز ته لاړ شي دا او د نن ورځې لنډ خبرونه چې ما سمعي شفیقي تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښې چارې
که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یې اورئ